السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي زرګونه افغانان له ایران او پاکستان په زور د خطر خواته استول کیږي. ستانه شوی بیا سرګردانه ګرځي.
قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکنت پرې راشي.
پاکستان ویلی هند به تر سبا پر دوی پوځي برید وکړي. خپرونه کې جزئیات درکوو. غور کې یوې نجلۍ له جبري واده څخه د تیښتې په هدف ځان وژنه کړې.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین درې بجې ولس دقیقې کور ته راغلل. چیغې یې وهلې چې موږ ابده په زوره ولو. ابدې چې دا وحشتناکه صحنه ولیده، په ځان یې پترول واړول.
نور راپورونه هم شته. دا به هم واورئ چې د کتابونۍ پای ته ورسېده او کتاب پلورونکي وایي چې په تخفیف یې پکې وکولی شو یو شمېر کتابونه وپلوري.
د شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یونیسیار په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دا کار به د افغانستان بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې په افغانستان کې د بشري بحران د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. بل لور ته افغانستان ته ستانه کړل شوي کسان سرګردانه دي او ډېری یې وایي چې سرپناه نه لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یونیسیار په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خپره کړي ویلي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 96,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د ښځو او نجونو سربیره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپاله مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لا له وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاوو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه ویستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دې ورته د سرپناه زمینه برابره شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره که موږ ته دلته جای کور راکړ شي نو ډېره مهرباني به وي، ډېره ډېره مناله به وي وروره. ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دینې قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ ځای راکړ شي، مثال چې موږ سکنت پرې راشي، نو ډېره مناله به وي، ډېره غټه غټه مهرباني به وي.
له ایرانه په جبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور راوستلو را دي مرز کړو او وسته زیاتو ستونزو سره مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هیله مند چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستنه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستنه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي د کشمیر نه یوازې د داخلي بېځایه کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن سهار وویل چې دوی موثق استخباراتي اطلاعات ترلاسه کړي دي چې هند پلان لري په یو یا دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. په دې ترڅ کې د اسوسییټډ پریس اجنس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د دغه دوه اټومي هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړې ته ملګرو ملتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې او له نوي ډیلی او اسلام آباد څخه غوښتي چې له شخړو ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل نن په یو بیان کې وویل چې د کرای استخباراتي اطلاعاتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 16 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. ښاغلی تارل تیر شپه هم دا اندېښنه په دې ډول ښکاره کړې وه چې ویلي وو د هند تیری طبقاتي ځواب ورکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سیشن بی پورس خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړ واک ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دواړو هیوادونو له چارواکو سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د جګړې پر مخنیوي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا جګړه به له تراژیدیو ډکې پایلې ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پر ټلیفون شغېدلې ده. چین هم د دوشنبه پر وسیلې څرګنده کړه چې دواړه خواوې د لاسغمه کار واخلي. بل لور ته د هند وو پوځي سرچینو نن رویټرز اژانس ته وویل په کشمیر کې هندي جګپوړي او چارواکو اعتراض کړی دی چې د پاکستان له لوري پرته له څه دلیله د دوی پخوا ډزې کېږي. هندي پوځي چارواکي وایي چې تیره شپه شپږمه پرله پسې شپه وه چې له پاکستاني ځواکونو سره د کشمیر د لاین آف کنټرول په اوږدو ډزې تبادله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار بیا ویلي دي چې دوی به لومړی پر هند برید ونه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري تاوتریخوالی وروسته تر دې زیات شو چې تیره اونۍ د اپریل په 22مه د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې وسلوالو شپږ سیلانیان ووشل. نوی ډیلی تور پورې کړی دی چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري او پاکستان دا تور رد کړی دی. ویلي دي چې د دې پیښې بې پرې تحقیقات دي وشي. پاکستاني رسنیو نن له هند سره پولې ته په نږدې سیمو کې د ټانکونو توپخانې او پلیو ځواکونو د تمریناتو خبر ورکړ. د پوځي سرچینو په وینا دا تمرینات سیالکوټ، شکرګړ، ظفروال او ناروال په سیمو کې ترسره شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادی رادیو اوریدونکو د محل کولای شئ چې تاسو په افغانستان کې انټرنیټ لرئ، په اندروید یا سامسنګ ټلیفونونو کې مو د پلی سٹور په ځای کې آزادی رادیو ژوندۍ نشرات ولټوي. حالت د آزادی رادیو اپلیکیشن تاسو پیدا کولای شئ، هغه مو په خپل موبایلونو کې نصب کړئ. بیا به نو تاسو په یو ساده کلیک سره په ډیر کم انټرنیټ آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په غور ولایت کې د عبدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ له جبري وادنه د خلاصون لپاره ځان وژنه کړې ده. د عبدې د کورنۍ یو شمیر غړو آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه د رواني اونۍ د یکشمې په ورځ د ولایت په تایوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دوی د ادعا له مخې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور یرغل وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زور له ځان سره یوسي. د ښځو د حقونو یو شمیر بنسټونو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښه غندلې او په دې اړه یې په بیلابیلو اعلامیو کې د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین محاکمه کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د شلکلنې عابدي چې روانه ونه یک شنبه د اپریل په 28 د طالبانو له یو غړي سره د جبري وادنه د خلاصون په هدف ځان ته ور واچوه د کورنۍ یو غړي ده. دا پیښه د غور د تیوره ولسوالۍ په درزاب نیلي کلي کې رامنځته شوې. عابدي یوې نږدې خپلوانې د نوم د نښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو طالبانو یو مشر عجی محمد رحماني غوښتل چې عابده د هغې له خوښې پرته خپل ورور محمد عظیم ته په نکاح کړي.
د یکشنبې په ورځ د ماسپښین 3:15 کور ته راغلل. د عابدې پلار او ورور یې ځان سره جومات ته یووړل او هلته یې بندیان کړ. موبایلونه، پیسې او نور هر څه یې چې په جیبونو کې لرل ترې واخیستل. د عابدې دوی کور ته تقریبا 40 کسه وسله وال راغلي وو او خونو سرونو ته ختلی وو او چیغې وهلې چې موږ عابده په زور وړو. عابده چې دا وحشتناکه صحنه ولیده په ځان یې پترول واړول او ځان ته یې اور واچوه. طالبانو هیڅ غبرګون ونه ښود او یوازې سایل یې کاوه او چاته اجازه هم نه ورکوله چې اور مړ کړي. له 16 دقیقو وروسته یې ورته پلار خوشي کړو. وروسته خلک راغلل چې عابده وژغوري خو له بده مرغه هغه مړه شوې وه.
نوموړي وایي له پیښې سمو د مخکې حاجي محمد رحماني د کندهار استیناف محکمې ته تللی او ادعا یې کړې وه چې عابدۍ د ورور محمد عظیم رحماني په نکاح کې ده، خو په خبره یې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند وړاندې نه شو کړی. د هغې په خبره په کندهار کې د طالبانو محکمې امر کړی و چې باید په دې قضیه کې د عابدۍ او د هغې د کورنۍ پورې کار ونه لرل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوې ویډیو کې ښودل کېږي چې یوه ډله خلک د عابدۍ د ژغورلو هڅه کوي خو نه توانېږي او بالاخره عابده مړه کېږي. د پیښې پراخ خبرګونونه هم راپارولي او یو شمېر معترضو مېرمنو او د بشري حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي. دغه پیښې غندلې او د عابدۍ لپاره یې د عدالت غوښتنه کړې.
عابده
دختر افغان قربانی نکاح اجباری شد و خود را آتش زد. د ښځو د حقونو فعال او د ازادۍ په لور د افغان ښځو د تحریک غړې سکینه خالقی ازادي راډیو ته وویل:
من به عنوان بخشی از مردم رنج کشیده
ده وکړی د افغان په توګه له ټولو انسانانو د بشری حقونو له بنسټونو ملګرو ملتونو او بیدارو وجدانونو غواړم چې دا جنایت هیر نه کړي. موږ عدالت غواړو. موږ غواړو چې ټول کورنۍ تاوتریخوالي چې له عمله یې زموږ چون انسان وژنې تر کېږي پای ته ورسیږي،
مهر خلاصي زده شود.
دغه پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبان تل ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تضمین کړي او دا چې په تیرو 3 کلونو کې د 15,000 جبري ودونو مخه نیولې. په 2021 کال کې واقعه د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو چارو د وزارت په ګډون د ښځو بیلابیل ملاتړ بنسټونه او له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې حقوقي ادارې وتړل شوې چې له امله اوس مهال له تاوتریخوالي سره مخ ښځې د خپل غږ برسولو او عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د راپورونو له مخې دغه وضعیت په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره زیاته کړې ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال پورې میاشت کې د خوراکي توکو په بایو کې 1.9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بایو کې راغلی دی، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سربیره پر دې ورده مخه د اقتصادي ناورین سره مخ دي او د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله یې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوراکي موادو په بایو کې دا لوړوالی په داسې حال کې راغلی چې کابل او د افغانستان نورو ګڼو ولایتونو ته لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستان راغلي دي او په دغه ولایتونو کې د ستونزو یادونه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې کغوري او ګوري کڼور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي په داسې حال کې چې وار لمخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیات وي، یو بوجي وړل ته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد نو تبن ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغه ته چې بېروزګاره یو، نو د دغه وجه نه به موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملا ماتوونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې سوې دي. اقتصاد په صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بې د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې امله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وری میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 12.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وری میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1500 تر 1300 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو منبوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بیکاری او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمیدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو وړاندې به واورئ چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له یو شمېر روغتونونو سره د افغانستان په خوست او پکتیا کې مرسته کړې ده. خو اوس راځو دې ته چې په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د کتابونې په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولی شول چې خپل یو شمېر کتابونه وپلوري. خو یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. له وړاندې په افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمانځل شوه او نن د کتاب د اونۍ وروستۍ ورځ وه. دا چې په افغانستان کې د کتاب بازار اوس څه ډول دی، کتاب پلورونکي په دې اړه څه وایي او د کتاب مینوال په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوري.
په دې مناسبت په کابل او ولایاتو کې مختلفو کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی و.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و. خغری زیرک آزادی راډیو ته وویل دوی هم د کتابونې په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولی شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب د یوې اونۍ لپاره د کتاب د ورځې په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوو ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډېر راتلل.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومند آزادی رادیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بدا دی چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې انشاءالله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري، او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه هم بعضې نیم خرڅېږي، هغه ښه دی.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تعصب سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه، علاقه ورسره لرم ډېره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاري او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، نو هغه څه چې پیدا کیو ایله د خپل فامیل د کور خرڅ ترې پوره کیو، موږ ته داسې شی نه اضافه کیږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو تر څنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د ذات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 عنوانه کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه هدف چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه، طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او نه هیلې دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 1290 سپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په بیلابیلو منځنیو سپو د لاسرسي وړ ده. د ازادي رادیو مینوالو ته نوی زیری دادی چې دوی کولی سي په انډراید ټلیفونونو کې دا مهال د ازادي رادیو د ژوندیو خبرونو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د ژوندیو اپلیکیشن د پیدا کولو لپاره د خپل موبایل ټلیفون، البته د زیرک ټلیفون چې سامسنګ یا اندروید وي، پلی ستور ته ورشئ. هلته ازادۍ رادیو ژوندۍ خبرونه ولیکئ، هلته تاسو ته یو اپلیکیشن ښکاري، هغه ډاونلوډ کړئ او تاسو په ساده کلیک په ډیر کم انټرنیټ سره ازادۍ رادیو اورئ. د دې خبرونه وروستۍ راپور راخلو، هغه دا چې په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC لخوا د دوو ولایتي روغتونونو په ګډون د یادو ولایتونو د ولسوالیو او لرې پرتو له 99 روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو سره د شاوخوا 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د درملو او روغتیایي وسایلو مرسته شوې. د دې موضوع تفصیل له نجیب الله الوخیلا.
په خوست او پکتیا کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی د خوست ولایتي روغتون او د دې ولایت یو څلوېښت روغتیایي مرکزونو، همدارنګه د پکتیا حوزوي روغتون او د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو له شپږ څلوېښت روغتیایي مرکزونو سره د اووه شپېته قلمه بېلابېلو درملو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړه. د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان ډېری روغتیایي مرکزونه او لوی روغتونونه د ډاکترانو، درملو او نورو وسایلو له پلوه د نړیوالو مؤسساتو لخوا تمویلېږي، خو یو څه حکومتي امکانات هم لري. په خوست کې د هیلت نیټ موسسې مشر ډاکټر سید انور مشال راډیو ته وویل:
لکه تاسو چې دلته وینئ، آی آر سی موسسې طرفه هیلت نیټ ته د شپږ اعشاریه شپږ میلیون افغانۍ په ارزښت سره اووه شپېته قلمه دوا ورکړی شوې ده، چې دغه دوا موږ د خوست ټولو کلینیکونو او شپخانو ته توزیع کوو او لیبلونه هم په لګولي دي. هر کلینیک او د شپخانې برخه هم تعین کړې ده. علاوه د دې نه چې کومه بودیجه موږ په خپل لغه کې د کلینیکو د شپخانې لپاره لرو، اضافي نوره ډونیشن هم موږ موسسې سره کیږي او موږ کلینیکو شپخانې ته رسوو.
په همدې توګه د ولسوالیو او لرو پرتو سیمو روغتیا پالان هم د دوا درملو او وسایلو دا ډول مرستې اړینې بولي. وایي ناروغان د اقتصادي کمزورتیا له کبله تر خاره نشي تللی او دوی په ولسوالیو کې هم دومره امکانات نه لري چې د ناروغانو درملنه ورباندې وشي. د تڼۍ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک روغتیا پال رحمن الله وایي:
ډېره اړینه ده، ځکه چې خلک مراجعه نشي کړی چې یا بزور ته لوړ شي یا شپخانې ته لوړ شي، یا کوم خلک اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی چې نشي کړی چې دوی په شخصي لګښت دوایي وپلي. نو دا ډېر اړین دی چې موږ سره همکاري وشي، چې نرم موسسې وي که ستما وي چې موږ سره همکاري وشي بهتره ده.
په همدې توګه د پکتیا قومي مخور وایي په روغتونونو کې شته امکانات او دوا درمل د دواړو ولایتونو د نفوسو په پرتله لږ دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې لوی او وړ روغتیایي مرکزونه له هر اړخه اکمال او تجهیز کړي. د پکتیا یو قومي مخور حاجي محمد آغا وویل:
د پکتیا خلک ټول غریب خلک دي، حتی داسې خلک دي چې شل روپۍ د موټر نه لري تر شپخانې پرې راسي. مخکې به د ولسوالیګانو نه چې خلک راتلی خو ډېر به و، جنګونه به و، ډېر به نه سره راتلی. اوس له خوست راځي، له پکتیکا نه راځي، له غزني نه راځي، دلته بستر هم ډېر ده، مریضان هم ډېر ده. په حقیقت سره مخکې د انقلاب په وخت کې دلته د پکتیا خلک ټول څلور لکه نفوس هغه شمېرلی و، چې کله دی نه چې موږ اووه کاله مخکې دا سرشمېرنه وکړه، دلته دقیق په ټولو پکتیا کې دولس لکه نفر و. دلته
په خوست، پکتیا، کونړ او لغمان کې داسې مهال د آی آر سی یا ژغورنې د نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د دوا درملو او نورو توکو مرسته کېږي، چې څو ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله ښایي د روان کال تر پایه د افغانستان له لس سلنې زیات اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو ببر.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. دلته په اسپتالو کې دلته د ماشومانو سره خواري نه خیږي. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک یې لویدلې دي. دغه سرکاري هسپتالونه چې دي وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت ځي، هلته بیا خواري نه ورسره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی و، نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی و، مازګر دی ورته وایي چې فرمان نوره نه درلوده، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوسته نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر که در رویان پر برابر دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی. افغانستان هر یو د بای هغې ته نسي کړلی، بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې انسان د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دغه نه پیسې غواړي. د دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی ده. تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی ده، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایي چې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي، ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت
غربت سره مخ دي ځکه چې تورخم لار چې بند و خلک ډیر خپه زی په خپل تورخم کې کار کوم نه تورخم کې په خپل تکراشه چلوم خو خلک ډیر سختۍ سره مخ نو گیټ کولاو شو لارو د پاره خلا مسافر د پاره وسر پوري نه دی کولاو شو او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دی غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي